السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزیم تاسو زمونږ غاګل ازادي رادیو ورې په د خبري پروګرام کې شمشاد زدران تخنیکی چارې مختوړي او چې افغان حکومت وی امریکا له طالبانو سره په مستقیمو خبرو کې د افغان حکومت او خلکو ځای نشي نیولې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي ک په انتخاباتو کې د درغلي او هڅې وشي سیاسي ګوندونه به انتخاباتي کمیسونونه وتړي دا نور مطالب تر خبرونو وروسته د خبرونو د لوسلو لپاره فرشتہ جلال زئی استودیو راغلی
د ارګ ویندویان وای د افغانستان حکومت په واستوالو طالبانو سره مخامخ خبري کوي او امریکایي ملاتړ کوي د جنبش کنسولګونه پلویانو په تخار کې مظاهره کړې دي د افغانستان حکومت وای په هلمند کې د واستوالو طالبانو لای وزندان څلور پنځوسنه خوشی سوي دي او جاپان له اروپایي اتحادیه سره نن یو موافقه وکړه چې پر اساس په تجارت د دواړو ترمنځ ډیر پراخ شي پوره خبر نو اوري د افغانستان جمهوری ریاست وای له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې امریکا د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ولس ځای نسنی ولای د ارګ د مطبوعاتي دفتر یو ویان شاه حسین مرتضوی نن د ازادي رادیو خبريال ته وویل
ولی هر ګونه مذاکرات در مورد آینده
افغانستان د سیاسي آینده په اړه هر ډول خبري به صرف د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ وي امریکا د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت پر ځای نشي کرنستلای په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې تر ماموریت قومندان امریکایي جنرال جان نیکولسن هم ویلي چې له طالبانو سره په مذاکرو کې امریکا د افغانستان د حکومت او ولس بدیل نشي کېدلای نیکولسن پرون په خبر پاڼه کې چې پر ټوئیټر یې خبره کړې هغه رپورټونه چې وايي امریکا مخامخ د طالبانو سره خبرو تکشيني تحریف شوی بللې دي نیکولسن د تصحیح لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر خبره ټینګار کړی او ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښ لپاره له طالبانو د افغانستان له حکومت او ول سره همکاري ته تیار ده وسوال طالبان مقررن له امریکا سره پر مخامخ خبرو ټینګار کوي د جنبش کنسولګونه پلویانو نن په تخار کې مظاهره وکړه د ازادي رادیو خبريال وايي مظاهره چانو نن د تخار او کندوز همدارس د تخار او بدخشان سرکونه بند کړی دي مظاهره کوونکو په تخار کې دولتي دفترونه هم تړل دي د مظاهره چانو غشتنه ده چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان نظام الدین قیصاری چې له قانونه د سرغړونې په تور نیول شوی باید خوشی شي مظاهره چانو هم درز غشتنه کړی چې د ولسمشر لمړی مرستیال عبدالرشید دوستم باید ژر ته ژر افغانستان ته ستونسي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي سولې اعتراض د خلکو حق دی خو پر قانون باید تیری ونشي او ملي ادارو او عام المنفیه بنسټونو ته باید زیان ونه رسیږي د ازادي رادیو خبريال غزنی نن په خپل رپورت کې ویلي چې یو شمیر خلکو نن په غزنی شهر کې مظاهره کړې و او په افغانستان کې د قانون څخه د سرغړونکو او جنگ سالارانو پر ضد د افغانستان د حکومت د ورستیو پریکړو ملاتړ یې کړی دی او ویلي دي چې دوی د دې ستاینه کوي چې د افغانستان حکومت غواړي هغه کسان چې په خپل سر د صلاحیت استفاده کوي او زور کاروي نونیسي د افغانستان حکومت وای په هلمند کې د وسوالو طالبانو لای وزندانه ګنشمیر بنديان خوشی سوي دي د هلمند والی ویاند عمر ځواک نن په ویلامه کې ویلي چې ځنګړو ځواکونو یا سپیشل فورس بیګ اپ مساکلا ولسوالي کې د وسوالو طالبانو پر وزندان حمله وکړه او څلور پنځوسنه یې له زندانه خوشی کړی دي عمر ځواک ویلي په دې کسانو کې دوه ډیر شولسي خلک دي شپارس پولیس دي څلور اسکرتي او دوه پوځي ډاکټران دي د هلمند والی ویاند ویلي چې په سیمه کې پوځي عملیات لا روان دي وسوالو طالبانو په دې اړه خبرینه دي کړی د کندهار په معروف او د زابل په شاجوی ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د وسوالو طالبانو په جندل شوی قومندانانو وژل سوی دي په کندهار کې د 215م اتل قولي وردو ویان جګړن یحیی علوی نن د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې په کندهار کې د شپې ته تنه وسوال طالبان او د زابل په شاجوی ولسوالی کې څلور وسوال طالبان وژل سوی دي د علوی په وینا په دې عملیاتو کې هوایي ځواک هم ګډون درلود د په وینا د کندهار په معروف ولسوالی کې د طالبانو یو په جندل سوی سیمه قومندان مولا نسیب الله او بسم الله وجل سوی دي د چارواکو په وینا په ارغستان ولسوالۍ کې هم پرون پوځي عملیات شوې دي د چارواکو په وینا په دغه ولسوالۍ کې وسوالو طالبانو اول پر امنیتي پوسټو حمله کړې و چې په دې حمله کې شپږ پولیس وجل سوی دي د کندهار د والی ویان د ازادي رادیو ته وویل چې په دې حمله کې 25 وسوال طالبان وجل سوی وسوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د روسیا او اوکرين چارواکي نن په برلین کې سره ګوري. دواړه خواوې به د اروپایي اتحادیې لملاتړ سره د اوکرين لارې د روسیې د ګاز د ترانزیت پر آینده خبرې وکړي. د روسیې د ګاز د ستر شرکت ګاز پروم د اوکرين لارې د ګاز صادرات په بېساري ډول کم کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناټو له متحدې ترکیه سره په مذاکرو کې دی او غواړي ترکیه ته قناعت ورکړي چې د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم پر ځای له امریکا د میزایلو دفاعي سیستم رایتن پیټریوت واخلي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د سیاسي او پوځي چارو د معینیت سرپرستی خبریالانو ته ویلي چې امریکایي چارواکي هڅه کوي چې ترکیه په دې پوه سي چې امریکا د دې سیستم په تړاو څومره ګټه ورکولای سي. اروپایي اتحادیه او جاپان نن د آزاد تجارت یوه موافقه کړې چې د دواړو خواوو له تمې سره سم د تجارت په برخه کې به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د محافظه کارانه پالیسیو بدیل شي. د اول وار ته چې اروپایي اتحادیه او توکیو د آزاد تجارت داسې موافقه کوي چې ډېر پراخ بنسټ لري او پر اساس به یې د دواړو ترمنځ اقتصادي همکاري زیات شي. پر دې اساس به له جاپاني موټرو نیولې تر فرانسوي پنیره پورې پر تجارتي موادو تعرفه لري سي. او د جرمنی یو خبری اژانس ای ار ډی وای د روسیې خبراتو د هغې نړیوالی ډلې سری اسناد ترلاسه کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د روان بحران څارنه کوله. د دې خبر جزئیات زموږ پر پاڼه ولولئ. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي راډیو ته غوښتل خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو راټور کوو فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري افغان حکومت وی امریکا له طالبانو سره په مستقیمو خبرو کې د افغان حکومت او خلکو ځای نشي نیولای.
هر ګونه مذاکرات در مورد آینده سیاسی افغانستان صرفا بین طالبان و حکومت افغانستان صورت میگیره. ایالات متحده امریکا جایگزینی برای مردم و حکومت افغانستان نخواهد بود.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو په خاطر اندېښنه څرګنده کړه.
کسو کوواله د درغلی او تقالب د ټاک انتخابات تر سره کی سیاسي ګوندونه په مکسر عمل کوي او ټول ملت سره کونو تر وطن یو بدیل د انتخاباتو د کمیسون د پرونه بندول هم بند
په غزنی کې خلکو نن لاریون کړی دی.
افغانستان کې شو حکومتداري غواړو. موږ د هغو کسانو چې قانون نه مني قانون پیپل کېدل غواړو.
رازو لمړی مطلب ته د افغانستان جمهوریت ریاست د هغو راپورونو په خبرګون چې ګوند امریکا له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته چمتووالی ښودلی وایي د سولې په خبرو کې د امریکا د افغانانو او حکومت ځایناست نشي کېده. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا د افغان حکومت په غوښتنه په دغې پروسه کې د ملاتړ اسانتیاو او ونډې اخیستلو لپاره چمتو شوې ده. اخوا د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د سولې په خبرو کې د امریکا ګډون د افغانستان د جګړې له ختمېدو سره مرسته کوي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان د جمهور ریاست د مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی وای امریکا د افغان حکومت په غوښتنه د تشمت سوی چې د سولې خبرو کې ونډه واخلي ملاتړ وکړي او اسانتیاوي ورته برابرې کړي. د نوموړي په وینا د افغانستان د سیاسي راتلونکو لپاره له طالبانو سره هر ډول مذاکرات به یوازې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ وي. ښاغلی مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای د امریکا متحده ایالات له افغان حکومت سره په مشورې په دې لټه کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره لارې چارې ولټوي. د افغانستان د سیاسي راتلونکو لپاره هر ډول مذاکرات به یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وي. د امریکا متحده ایالات به د افغانانو او حکومت ځایناستی نه وي. دا د افغانستان حکومت دی چې باید له طالبانو سره په هر ډول اصولي خبرو کې شامل وي. دا چې د امریکا د اسانتیاو له برابرولو هدف څه دی ښاغلی مرتضوي وایي دغه اسانتیا کېدای سي د تشویق او هڅونې تر بریدوي. نوموړي دا راپورونه رد کړل چې ګوندې امریکا چمتو ده چې له وسلوالو طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو تازه راپور کې ویلي وو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلو ډیپلوماټانو ته لارښوونه کړې چې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتووالی ونیسي. که څه هم دغې ورځپاڼې د کومې سرچینې نوم نه دی اخیستی، خو لیکلي دي چې افغان او امریکایي چارواکو یې هرکلی کړی او د یادو چارواکو په وینا د امریکا دغه تازه اقدام به د افغان حکومت او طالبانو د نږدېوالي لامل سي او د دواړو لورو ترمنځ به د رسمي خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت هم دغه راپورونه رد کړي دي. د دغو راپورونو تر خپرېدو وروسته یاد ماموریت په یو اعلامیې کې ویلي وو چې په کندهار کې د جنرال جان نیکلسن هغه څرګندونې چې ګواکې امریکا له طالبانو سره خبرو ته چمتووالی نیسي تحریف سوي دي. رویټرز خبری آژانس د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین له قوله ویلي دي چې دوی دې خبرو ته په تمه وو او هرکله یې کوي. وړاندې په راپور کې د شاهین له قوله ویل سوي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل او له تورلي څخه د طالب مشرانو ایستل به د خبرو مهم ټکي وي، خو افغان دولت بیا تل ټینګار کړی چې د سولې د خبرو ملکیت باید له افغانانو سره وي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د دغو راپورونو له خپرېدو وروسته چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتووالی ښودلی ویلي دي چې دغه حرکت د سولې د خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام دی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې د سولې په خبرو کې د امریکا ګډون به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د ختمېدو لامل سي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
احساسات او جوش د هوش او منطق دیونه نشي درې واړه اړخونه سره کینی بحث وکړي خپلې کلي معنی سره وکړي مخالفتونه حل کړي او بالاخره افغانستان او د افغانستان ملت د تلپاتې سولې شاهدان شي.
ښاغلی خادم وای د افغانستان جګړه په احساساتو سره نه ختمیږي، بلکې سولې زلاره او سیاسي منطق کولای سي چې دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د نوموړي په وینا په اوسنیو شرایطو کې امریکا نه باید افغانستان د سولې له خبرو نه وویستل سي او باید دغه بهیر ته اسانتیا برابرې او همکاري ورسره وکړي.
و موردل چې افغان حکومت وایي امریکا به د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت او خلکو ځای ونه شي نیولی، خو د امریکا د په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه اعلامیه کې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې واشنگتن له طالبانو سره د کابل پر ځای خبرې کوي. د دغه ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې په کندهار کې خبرې د رسنیو لخوا ناسمې خبرې شوې دي. دی وایي چې د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره خبرې کوي، خو د افغان حکومت او خلکو په استازیتوب نه کوي، بلکې په خپل یې ورسره کوي. په داسې حال کې چې افغان حکومت ټینګار کړی دی چې امریکا د افغانستان د حکومت له غوښتنې سره سم چمتو شوی دی چې د سولې د خبرو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د امریکا او د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان نیکلسن پرون په کندهار کې او ویلي دي چې زموږ د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو ویلي متحده ایالات له طالبانو سره خبرو ته چمتو دي ترڅو په دې خبرو کې د نړیوالو پر نقش بحث وشي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي هیڅ کله د تقلبي انتخاباتو د ترسره کېدو اجازه نه ورکوي. ښاغلی حکمتیار د سیشن بي پرس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل کڅوک له درغلیو د ډکو انتخاباتو د ترسره کېدو هڅه وکړي، سیاسي ګوندونه به انتخاباتي کمیسیونونه وتړي. د انتخاباتو خپلو کمیسیون بیا وایي د قانون له مخې خپلې چارې مخ ته وړي او د هیچا فرمایش ته به غاړه کې نه ږدي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سیاسي ګوندونو حکومت ترمنځ د انتخاباتو پر مسلې د جنجال په دوام د حزب اسلامي مشر وایي چې سیاسي ګوندونه به د انتخاباتو په تړاو له خپلو غوښتنو په شان نشي. ګلبدین حکمتیار شه د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې یوازې 3.6 میلیونه کسانو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې، په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه شمېره 9 میلیونه ښیي. د ښاغلي حکمتیار په خبره دوی له حکومت سره تقابل نه غواړي، خو که مجبوره شي لارو کوڅو ته به راووزي او ان انتخاباتي کمیسونونه به وتړي.
کڅوک دا هڅه وکړي چې سیاسي عذاب حاضر کړي په دې کې چې موږ خپل عمل شو دا حق چاته نه کړو. کڅوک غواړي له درغلیو تقالب ډک انتخابات ترسره کړي، دا د سیاسي ګوندونو دنده ده، مسؤلیت یې ده، سیاسي ګوندونه به مکسر عمل شي او ټول ملت سړکونو ته راوتلم. یو بدیل د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه بندول هم بند دی.
د حزب اسلامي مشر په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي ګوندونو په ادرس توندنی وکی کړی دی. ښاغلی غنی د یک شنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې موجوده سیاسي ګوندونه د ملت استازیتوب نشي کولای.
د سیاسي څوک دی چې د ولس په استازیتوب غږیږي؟ چا انتخاب کړی دی؟ څو فیصد رایې ګټلې؟ څو وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازیتوب وکړي؟ زه د افغانستان د ولس ولسمشر یم. د افغانستان د ولس په رایې باندې دلته کېناستلی، نه زور مې درلودل نه زر مې درلودل، د ماغزه له برکت نه مې دلته راغلی. راسي په میدان د انتخاباتو کې داخل سي کومه ازادي بنده سوې ده؟ چا مخه نیول سوې؟
خو ښاغلی حکمتیار وایي دا به لویه بې انصافي وي چې څوک دې د سیاسي ګوندونو له اغېزه او نفوذه سترګې پټې کړي. د تېرې شنبې په ورځ په افغانستان کې څو مطرح سیاسي ګوندونو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې د باطلېدو تر څنګ د انتخاباتو نظام د بدلون غوښتنه مطرح کړه. د دغه سیاسي ګوندونو مشرانو او استازو دغه شان خبرداری ورکړ چې که غوښتنې ونه منل شي له ټولو امکاناتو په استفادې به په روان ډول د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي دوی د قانون مطابق خپل چارې مخ ته وړي او د چا د فرمایش پروا نه کوي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله شمی
قانون نه اضافه او د قانون نه لرې د یو قدم هم نه اخلي. څه چې کوي د قانون مطابقه کوي، د قانون په هدایاتو په اساس به کوي، نه د چا په فرمایش په اساس به کوي او نه هم د چا په مشورې، بلکې مستقل کمیسیون دی. قانون لارښوونه ورته کړې ده.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون له مخې د خپلو چارو د پرمخ بیولو خبره کوي، خو د حزب اسلامي مشر وایي چې که د انتخاباتو پروسه همداسې روانه وي په پوره ډاډ دا ویلی شي چې پایلې به یې خطرناکې وي. محمد حدیث بردیس، ازادي راډیو، کابل.
زما رایه زما حق.
ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د ازادي راډیو خبرونې په ازادي راډیو ډاټ اورګ ویب پاڼې او فیسبوک باندې هم کله کله اوریدلی شئ. د فیسبوک له لارې کولی شئ د ازادي سټوډیو ټلویزیوني خبرونه وګورئ. په غزنی کې نن لسګونو کسانو لاریون کړی دی. د دوی لاریون سوله ییز بلل شوی دی او د ولسمشر اشرف غنی د وروستیو لاسته راوړنو د سولې په برخه کې د هڅو او د زورواکانو په وړاندې د حکومت د جدي ګامونو د پورته کولو غږ یې پورته کړی دی. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر له غزنی یو رپورټ رالیږلی.
په غزنی کې د ځینو مدني ټولنو، قومي شوراګانو او لسی خلکو له لورې د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستیو لاسته راوړنو د سولې په برخه کې د هڅو او د زورواکانو په وړاندې د جدي ګامونو پورته کولو په ملاتړ یو لاریون ترسره سو چې په کې په لسګونو کسانو ګډون کړی و. لاریون کوونکو د نظام د ملاتړ د سولې د غوښتنې او د ولسمشر د وروستیو پرمختګونو په اړه شعارونه ورکول.
افغانستان کې شو حکومتداری غواړو، موږ د هغو کسانو چې قانون نه مني قانون پی پلی کېدل غواړو، موږ نور په افغانستان کې جنگ بس غواړو، موږ د ولسمشر د صلح ملاتړ کوو.
دا لاریون یو تن تنظیمونکي مدني فعال عزت الله مومن یار وویل دوی د ولسمشر د ملاتړ په مخ راوتلی دي.
د نننی لارون یادب دادا سی دی بتیرو دو میاشتو کې دی رئیس صاحب جمهور د کړنو ستایل دی، ځکه چې په تاسو ولیدو چې په پاریا ولایت او پارا ولایت روزګان ولایت کې ځینې زورواکانو چې له ول سره ډیر ظلم کوي هغه نیول سوي دي. موږ د دغه سی پریکړو او د داسې زورواکانو د محکمه کېدل او نیولو ملاتړ کوو. د نظام په ملاتړ باندې دغه تاسو ویني ځوانان سپینجری مدني ټولین ټوله وتلی دي د داسې کړنو دی ملاتړ په خاطر باندې راوتل.
دا بارکتین په نوم یو تن هم لاریون کوونکو ته وینا وکړه او په هیواد کې د سرتاسري سولې د غوښتنې تر څنګ وویل د ټوپک سالاری قانون نه منل او د قانون د حاکمیت ملاتړ کول یې هدف دی.
موږ ټول غزنیوال د ولسمشر له دې پریکړې چې زورواکي به له منځه وړي د خلکو ملاتړ به کوي، د ولسونو ملاتړ به کوي، په کلکه ملاتړ کوو. او موږ هیڅ نوه زورواکي دلته نه منو. د قانون تطبیق او اجتماعي عدالت زموږ د غزنی د خلکو یوازینۍ غوښتنه ده.
د غلاریون چې د شارپ بیلابیلو واټونو یمارش وکړ او لا څو ساعتونو وروسته د شار د مرکزی جامع جماعت تر مخې غونډه وکړه او ویناوې وسوې. نو د شایسته خان غزنوي په نوم د لاریون یو غړي له لورې قطعنامه وړاندې سوه چې په کې د ولسمشر او نظام د ملاتړ او سولې غوښتنه سوې وه.
د غزنی ولسونه د سولې او اوربند په برخه کې د رئیس جمهور غنی ملاتړ کوي. موږ سوله غواړو او جنگ او زورواکي نور نه منو. هر ډول قانوني اقدامات د ستاینې وړ دي او موږ یې په ټینګه ملاتړ کوو. په هیواد کې د متوازنی پرمختیا، عدالت او قانون د حاکمیت د وخت ضرورت دی. موږ له دولت څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د هیواد په ټولو ولایتو کې قانون اجرات ترسره کړي.
دا په داسې حال کې د چپو دا وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې په هیواد کې د زورواکانو په وړاندې قانوني چلند کول، د قانون د حاکمیت تطبیقول او له وسلوالو سره د سولې په کولو ټینګار سوی دی.
له غزنی به ورشو کندهار او زابل ته. د کندهار او زابل چارواکي وایي چې په دغه ولایتونو کې د افغان وسلوالو ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. دواړو لوریو ته د مرګوبلو د اوښتو خبره تایید شوې ده، خو د کندهار چارواکي وایي چې په عملیاتو کې تر نوي زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د 215 متل کلی اردو ویان جګړن یحیی اولوی وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار په معروف او د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې عملیات کړي. د اولوی په وینا چې په دې عملیاتو کې د کندهار د معروف ولسوالۍ د کامران کاریز په سیمه کې د هوایي بریدونو په پایله کې د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان ملا نصیب الله په ګډون 28 تنه وسلوال وژل سوي او د یو بل طالب قومندان ملا بسم الله په ګډون 3 نور ټپیان سوي دي. اولوی وویل چې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې هم د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې 4 وسلوال وژل سوي دي.
تعداد 62 تن داشت طالبان به شمول مولا نصیب الله قماندان مالی طالبان کشته و 3 تن دیگر شان به شمول قماندان طالبان به نام مولا بسم الله زخمی و یک اراد موتر شان از بین رفته است. ولایت زابل در اثر ضربات هوایی تیارات در ولسوالی شاجی ولایت زابل به تعداد 4 تن داشت طالبان از بین رفته است.
په این وخت کې چارواکي وایي تیر شپه د کندهار په ارغسان ولسوالی کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې شپږ پولیس او 15 وسلوال وژل سوي، لاس پولیس او 15 وسلوال ټپیان سوي دي. د کندهار د والي ویان محمد داوود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو یو شمیر مړي د جګړې په ډګر کې پاتې سوي.
تیر شپه په 11 بجو باندې دښمن پراخ برید کړی دی او هلته دښمن ته پوره مرګ ژوبل اوښتی دی. 15 تنه مړه دي او 15 تنه ټپیان دي. هلته د جګړې په ډګر کې پاتې دي. نور چونده د سیمه د بارډر یا د ډیورند د فرضي کرښې پر سر باندې ده او زموږ خواته هم 6 تنه پولیس مو شهیدان دي او 10 تنه ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د معروف او ارغسان د پیښو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ډلې ادعا کړي چې د کندهار په سپین بلدک ولسوالۍ کې د پولیسو پر څلورو امنیتي پوستو حمله کړې او په زیات شمیر پولیس مړه او ټپیان کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
منم چې تر دې د مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای. د افغانستان په ډیرو برخو کې سخت وچکالۍ کله یوې خوا د اوبو د نویو بندونو د جوړېدو له پلانونو سره مرسته کړې، بلخوا همدې مسلې له ایران سره د هلمند د اوبو پر سر کړکیچ لا پسې ډېر کړی. له ایران سره د افغانستان د اوبو د لسیزو راهیسې اختلافاتو دغه راز د افغانستان هغه تورونه هم لا پیاوړي کړي چې وایي تهران له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د هغو بزګرو د ژوند په استناد راپور جوړ کړی چې د اوبو تر څنګ ژوند کوي خو ځمکې شاړې پاتې دي. فریباز ظاهر دغه ریپورت جزئیات وړاندې کوي.
رفیق الله داودزی یو له هغو بزګرو دی چې ځمکې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د رود تر څنګ دي، خو د اوبو له نشتوالي څخه یې سږ کال حاصلات ډیر کم سوي دي. داودزی وایي موږ کولای سو د هلمند د رود اوبه ووینو، حتی کولای سو ورسو او لاس پکښې ووهو، خو د دې رود اوبه خپلو ځمکو ته نسو راوړلی. دی وایي دا د هر بزګر لپاره سخته ده چې ګوري د هلمند رود ډیره برخه اوبه ایران ته بهیږي. افغان چارواکي وایي هیواد چې په نړیواله کچه د اوبو د ذخیره سطحه ډیره لږ ده، د نویو بندونو جوړېدو ته اړتیا لري څو د کرنې سکتور سره مرسته وسي. دا سکتور د افغانستان لپاره د 40 میلیارد ډالرو په ارزښت اقتصادي منبع ده چې وچکالۍ ډیر ځپلی دی. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب قا فهیم تېره اونۍ په کابل کې د وچکالۍ د اغیزو په اړه یو ورکشاپ ته د وچکالۍ د خطرونو د ډیرېدو په اړه وویل.
گزارشانشان میتک در شهر کابل ظرفیت آبای زیرزمینی 29
هغه وای لراپورنه کاری چې په کابل کې د ځمکې لاندې او بوکا 29 میلیونه متره مکعب ده، خو زموږ برداشت دا چې د اوبو کلنۍ اړتیا 23 میلیونه متره مکعب ده، یعنی موږ 3 میلیونه متره مکعب اوبو د کسر له موازنې سره مخ یو. که دغه بهیر دوام وکړي هته هلی هم موجود وي، موږ ته پر اتلونکو لسو کلونو کې اوبو نه پاتې کیږي،
دیگر آب در کابل بر ما باقی نمیمانه.
افغان چارواکو په اپریل کې د اوبو د نویو بندونو د جوړېدو د پلانونو پر مخ وړلو اعلان وکړ چې له دې سره د تهران حکومت سخت خبرګون وشوت. ایران ویره لري چې د افغانستان د نویو بندونو د جوړېدو سره به پر ایران اوبه بندې سي. د روان کال په سر کې وسلوالو طالبانو د لویدیځ ولایت فراه د نیولو هڅه وکړه. دغه ولایت له ایران سره پر پوله پروت دی. د طالبانو دغو پراخو بریدونو د سیمه ییزو سیاستوالو قهرجن غبرګونونه راپورته کړه او ادعا وکړه چې تهران د اوبو پر سر د جګړې لپاره له وسلوالو یاغیانو کار اخلي. د افغانستان د سرحدي پولیسو پخوانی قمندان ګلنبی احمدزی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایران طالبان تمویلوي څو د اوبو د بندونو په ګډون په افغانستان کې د پراختیايي پروژو کارونه وڅنډوي. خو په کابل کې ایران ډیپلوماټان د څرګندونې نه مني او په پرله پسې ډول د طالبانو د ملاتړ تورونه ردوي. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي د دغه هیواد 40 میلیونه وګړي پر کرنې متکي دي او سږکال د وچکالۍ له کبله د مځکو حاصلات 45% رالویدلي دي. دغه چارواکي ټینګار کوي چې باید ملي ګټې خوندي سي، خو باید د کوم بل هیواد لپاره سپارښتنه ورته ونیسي چې خپل ملي منابع څه ډول خوندي کړي. د افغانستان د اوبو د ذخیرې لپاره د نویو بندونو د جوړېدو پلان له لسیزو راهیسې مطرح و، خو اوس افغان حکومت په فعاله توګه له نړیوالو مرسته کوونکو څخه د همکارۍ په لټه کې دی څو دغه بندونه جوړ کړي. د هغه تړون له مخې چې په 1993 کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ لاسلیک سوی، هر کال ایران ته د هلمند د رود 840 میلیونه متر مکعبه اوبه اختصاص سوي دي. خو په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو جګړو له کبله د اوبو دغه ویش په نامنظم ډول ترسره سوی دی. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي تیر کال ایران ته له افغانستان څخه څه باندې 3 میلیارد متر مکعبه اوبه داسې مهال تللی دي چې د دغه هیواد په 10 ولایتونو کې د وچکالۍ د اغیز نښې احساس سوي دي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. اوس هم اسمت ساروان ته غوږدو چې یو معلوماتي مطلب جوړ کړي.
ساینس پوهان وایي داسې درملې جوړ کړي چې په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي تداوي کوي. په امریکا کې ساینس پوهانو دا درمل په ابتدایي ډول پر موږکانو تجربه کړي او ورته څرګنده شوی چې په یو وار استعمال د ناروغ په بدن کې د ملاریا عفونت یا انفیکشن په 10 ورځو کې ختمی شي. په دغه نوي درمل کې موجود کیمیاوي ترکیبات په ځیګر کې د ویروسو مخه نیسي. ساینس پوهان هیله لري چې دا سیډنه به ژر د نیچر په نوم په طبي مجله کې خبره شي او دا نوې دوا به خلکو ته وړاندې شي. ملاریا د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډیره عامه ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 210 میلیونه زیات انسانان په ملاریا اخته شوي چې د هغو له منځه 4.8 لک مړه شوي دي. د کمبودیا او تایلند په سرحدي سیمو کې داسې ډول ملاریا هم شته چې د هر راز درملو په وړاندې مقاومت لري.
چی خواهد شد؟ چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور است کبیر
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوګیاست دولت سپګنې منځنۍ چپا او اف ام سلاش رپینځ د ازادي رادیو د ژوندې خبرونو د اوریدو ادرسونه دي همدارس کولای شي ازادي رادیو ډاٹ اورګ باندې د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندې باندې واوري په انټرنیټ باندې البته اوس هم د زینو خلکو لخوا را لګل شوی سمسونه تاسو ته خبرو مکه یو اوریدونکو حبیب لخوست لیکلی دی امریکا دا حق نه لري چې د افغان حکومت پښتون کې له طالبانو سره مستقیمه خبري وکړي لیوال پکتیکانه لیکلی د نورستان ولایت د دینی عالمانو پریکړه ته احترام لرم عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکلی دی چې د لوګر په دولتي روغتون کې درمل راځي خو د دوی لخوا خرڅيږي تاسو هم کولای شئ افغان بسمه تاسو ته لز باندې مکتا اسمي سونه را واستوي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې فرشته جلالزی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وایي
جمهور ریاست د افغانستان جمهور ریاست وایي له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې امریکا د افغانستان د حکومت او د افغان ولس ځای نیسنی ولای د ارګ یو ویان د ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د سولې مذاکرې له طالبانو سره کوي په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکولسن هم ویلي چې امریکا په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره له طالبانو د افغانستان له حکومت او ول سره همکاري ته تیار ده خو خبرې به مخامخ د افغانستان د حکومت او طالبانو وي افغانستان حکومت وايي په هلمند کې د وسوالو طالبانو له زندانه ګنډ شمیر بندیان خوشی سوي دي د هلمند والی ویان په یو خبر پاڼه کې نو ویل چې دوه ډیر پولیسي خلک شپارس پولیس څلور اسکر او دوه پوځي ډاکټران په مساکله ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو پر یو زندان د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو په بیګنۍ حمله کې خوشی سو په غزنی کې نن سلګونه کسانو مظاهره وکړه او د افغانستان د حکومت ستاینه وکړه چې د سیمه ایزو جنگ سالارانو او زورواکانو د نیولو لپاره یې پریکړه کړې ده د روسیا او اوکراین چارواکي نن په برلین کې سره ګوري او د اروپای اتحادیې لملاتړ سره د اوکراین لاري د روسیې د ګاز د ترانزیت پر راتلونکي خبرې کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناتو له متحدي ترکیه سره په مذاکرو کې دی غواړي ترکیه ته قناعت ورکړي چې د روسیې د مزایلو د دفاعي سیستم پر ځای له امریکا د مزایلو دفاعي سیستم واخلي
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اورګ او فیسبوک باندې لوستلی شئ اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو سپورتي خبرونه د افغانستان د کیک بوکسینګ ملي لوبډلې د چیوان په نړیوالو سیالیو کې وو میډالونه ګټلي افغانستان د کیک بوکسینګ فدراسیون رئیس دستګیر پنچری ویلي چې واحد نشان احمد شاکر او عبدالرقیب وتونیدل چې په خپل وزنونو کې د سرو زرو دستګیر هدری او رئیس نساری د سپینو زرو او نورزاد هوتک او ویسودین د برونزو میډالونه د افغانستان په نوم کړي دغه سیالۍ د چنګاخ میاشتې د 28 تر 30 نیټې پورې د لسو هیوادونو په ګډون د ایران په پلازمینه تهران کې ترسره شوې دي د غازی مولا خان یو ورځنی سیالي په لړ کې بند امیر لوبډلې میسینک ته پاتو وکټو ماتي ورکړه په دغه لوبه کې میسینک لوبډلې په لومړي بیټینګ کولو سره په 0.1 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په ځان سره د بند امیر لوبډلې ته د 116 منډو هدف وټاکه چې په جواب کې د بند امیر لوبډلې ورکړ شوی هدف په 29 مور کې د 2 وکټو په ځان سره پوره او لوبه د 2 وکټو په توپیر وګټله احسان جنت چې د بند امیر لوبډلې لپاره شپږ شپږ نه سوځیدلې منډې جوړې کړې وي د لوبي غوړه لوبغاړه وټاکل شو ټاکل شوی د دغه سیالیو بل لوبه سبا چهارشنبه د بوست او مولو ډلو ترمنځ د ټلویزیون لاري په ژوندۍ بڼه خپور شي او یو وشکلن افغان فوټبالر نور حسین چې له یو شمیر نړیوالو لیګونو نه خت تجربه لري د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سره یو ځای شو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه هافبک لوبغاړي د هیواد د ملي لوبډلې له نوي روزون کې انوش دستګیر سره له خبرو وروسته دغه پریکړه کړې ښاغلی نور حسین د انګلستان د فوټبال غوړ لیګ سیالیو کې د کریستال پلاس لوبډلې په ترکیب کې لوبې کړې او اوس مهال دغه هیواد دوهم درجه لیګ سیالیو کې د نوټس کانتی لوبډلې لپاره لوبېږي ښاغلی نور حسین به د انګلستان د کلب لیول سیالیو کې د بوختیاو له امله د فلسطین په وړاندې سیالۍ کې چې د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت د اګست په 19 نیټه په کابل کې کیږي حضور ونه لري، خو له هغه وروسته به په نورو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب لوبې وکړي.
مننه چې سپورتي خبرونه مهم واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې کتلی شي. اوس هم راځو وروستي راپور ته. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي د نفوسو وده د عوایدو د ټیټېدو او د بېوزلۍ د کچې د لوړېدو سبب ګرځېدلی. مصطفی مستور د سې شنبې په ورځ د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل هر کال 6,15,000 کسان د هیواد په نفوسو کې اضافه کیږي. له بلې خوا د احصایې مرکزي اداره او یو شمېر اقتصادي کارپوهان د نفوسو په مدیریت ټینګار کوي. ناجی ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړي پروګرام وړاندې شي او بیا به د ګوړې اچار اونیزه خپرونه هم واوري.
افغان چارواکي د نفوسو زیاتېدل په هیواد کې د عوایدو د راټیټېدلو لپاره خطرناک او ګواښونکی ګڼي. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور د سې شنبې په ورځ د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې ناستې ته وویل په 1988 کال کې د افغانستان نفوس 10.5 میلیونه و، خو اوس دا شمېره 1.5 میلیونه ته رسېدلې ده چې په وینا یې تر 2050 کال پورې به دغه شمېره 8.5 میلیونه ته ورسېږي. د نوموړي په وینا د نفوسو وده د اقتصادي ودې په پرتله چټکه ده چې دا کار هیواد د بېوزلۍ پر خوا وړي.
د نفوس همدې پراختیا او اقتصادي ودې سره بېوزلي هم زیاته شوې. لوی اغېز یې دا دی چې زموږ اقتصادي وده د نفوس له زیاتوالي سره یوه اندازه نه ده. زموږ د نفوس وده چټکه ده او د نفوس زیاتوالی د کرنیزو ځمکو د کمېدو سبب ګرځي او کرنیزې ځمکې په سرپناه بدلوي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره د عوایدو او کورني تولیداتو په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي هم دا شان وایي د نفوسو له زیاتوالي سره به د بیوزلۍ او د عوایدو د کمیدو تر څنګ روغتي او ټولنیزو خدمتونو، سواد او اوبو ته هم د خلکو لاسرسی کم شي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس د نفوسو وده 2.4% ده. همدارنګه د یاد وزارت شمیرې څرګندوي چې 8.5% یعنی د افغانستان د نفوسو 15 میلیونه له 15 کلنۍ کم عمر لري چې د کار په شرایطو برابر نه دي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې تر اوسه د افغانستان د نفوسو دقیقه احصایه لا هم نه ده موجوده. په همدې حال کې د افغانستان د مرکزي احصایې ادارې مسؤلین د نفوسو پر مدیریت ټینګار کوي او وایي د یو سالم مدیریت په نشتون کې هیواد له بحران سره مخ کیږي. د دغې ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نفوس باید مدیریت شي.
نفوس باید مدیریت شي. هغه هیوادونه چې ډیر نفوس یې درلود لکه چین، هغوی په ډیره ښه توګه نفوسو ګټه واخیسته او مدیریت یې وکړ چې اوس د نړۍ په یو اقتصاد لرونکي هیوادونو کې شمیرل کیږي. خو که چیرې مدیریت نشي، په ځانګړې توګه کابل کې به موږ له ډیر لوی بحران سره مخ شو.
له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوهان له هغې ډلې سیف الدین سیهون، که څه هم د افغانستان د نفوسو په تړاو دغه شمیرې دقیقې نه ګڼي، خو وایي د هیواد نفوس باید کنټرول شي. نوموړي ټینګار وکړ چې افغانستان لا تر اوسه د یو قوي لازم ځواک خاوند نه دی، نو په همدې اساس د نفوسو د کنټرول سیاست باید تنظیم شي او تر ډیره د نفوسو د ودې د مخنیوي لپاره باید د عامه پوهاوي او فرهنګ جوړونې لپاره کار وشي.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
لس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
خو که تاسو وایئ چې دا به ولاړ شي هلته به یو خوښ کې وبي، ما ورته هغه د هغو نظما په زړه پاتې ده. زه هغه ښځه نه یم.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې فرشته غني.
سلامونه مې ومنه. زه همایون هیواد یم او د نیمې نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. ولې اکثره افغانې ښځې او نجونې نه یوازې په کورني چاپیریال بلکې په ښوونځیو، پوهنتونونو او آن د کار په ځای کې له ځورونو سره مخ کیږي؟
د پیښې سره زه ډېره زیاته مخ سوې یم.
ولې یوه ښځه په برقه کې ولا اوس ښځه د باندې وځي او دویمه مفت سړیان په کوم دغه کې مفکوره کې راغلي؟
په داسې حال کې چې په قانون کې ځورونه جرم ښودل شوی، ولې د ښځو د ځورولو شمیرې لا هم لوړې دي؟
ښځو سره نه د دوی قضایا سب شوي نه دي او ورته رسیدګي نه دي شوي.
د خځو او نجونو جنسي ځورونه له کوره رانیولې تر عامو ځایونو دفاترو موسساتو تعلیمي او تحصیلي بنسټونو تفریح ځایونو او داسې نورو برخو کې د ښځو یوه جدي او په ټولنه کې اخلاقي او ټولنیزه ستونزه ګڼل کېږي. خو دلته په افغانستان کې له دې سره سره چې قانون شته خو هزارو اذیت د ښځو لپاره یوه ځورونکې موضوع پاتې شوې. په دې اړه زما همکاري فرشتې غني یو راپور برابر کړی چې په دې راپور کې د متضررو ښځو او نجونو د خلکو د ښځو چارو وزارت د بشري حقونو د خپلواک کمیسون او د کورنۍ چارو وزارت نظرونه شامل دي. دا خبرونې په لړ کې د ښځو د یوې فعالې سره مرکه هم لرو چې تاسو اوریدو ته رابولم.
افغانستان کې د ښځو له ځورونې د مخنیوي قانون شته، خو لا هم د دې هیواد اکثره برخه چې ښځې جوړوي د ټولنې له تبعیضي او جنسیتي چلند په لارو کوڅو کې د رکیکو او سپکو سپورو خبرو اورېدو، ځورونکو کتلو، نامشروع غوښتنو، بې دلیله تعقیب، بدني لمس او داسې نورو ځورونو سره مخ دي. اکثر وخت چې ښځې او نجونې د کوم کار لپاره له کوره وځي نو اړیکېږي چې په کوڅو او بازار کې غوږونه کاڼه کړي، خو دا کړېدل هم کله ګټه نه لري، ځکه ځینې نارینه د کاغذ او آن کله کله د پیسو په نوټونو ځورونکې جملې او یا هم خپلې شمیرې لیکي چې د موقع له ترلاسه کولو وروسته یې د ښځو بکسونو ته ور واچوي. سنا چې په یوه ښوونځي کې د ښوونکي دنده لري او هره ورځ اړه ده په ښاري موټرونو کې تګ راتګ وکړي، په دې اړه وایي
زیاتره لفظي ځورینې دي. مثلا دا چې خپل پرځي لیکي په کاغذونو کې لیکي، بیا د فکر نه وسي چې کور ته لاړ سي ته وینې د شمیرې ګوري، یعنې د ټکر په ډول چې غواړي در سره ټکر وکړي. چې زما خپله مې دسکال مې چې واز کړی د دوه درې دانې پرځي ورکې دي او د کې د ټلیفون شمیرې لیکل شوي دي. ما په خپله ولې د دسکال کې مې چې واز مې یو سدي پروتو ورکې او بل په دې سدي کې یعنې خپل ټلیفون شمیرې لیکلې وه.
دا زورونی همدلته پای ته نه رسیږي. کله کله که ښځې او نجونې په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې په زده کړو بوختې وي، له داسې چلند سره مخ شي چې دوی له زده کړو زړه توري کړي. مینه چې د دولتي پوهنتون محصله ده خپله کیسه راته کوي.
ځینې مشکلات سره مخامخ شوم چې زموږ د استاد لومړی کې ماته فیسبوک کې مسیجونه راستوله، شعرونه یې ډېر راستول، هغه شاعر هم خو زه چې پوه شوم چندان نیت یې نه دی، نو ما د په فیسبوک کې بلاک چې دی بلاک کوي څو وخت نه وي تیر شوي، وایبر کې راته مسیجونه کول، نو هغه ما بیا هم بلاک مې کوي. په خدای څه راسل عقدې سو پوه شو چې دا نجلۍ رابطه نه نیسي او ارتباط نه نیسي. نو وروسته د هغې دوهم سمسټر امتحانونه وه چې د ماته چانس راکوي، زه درجه کې هم وم، درېیم نمره وم د صنف اړه، خو دوهم چانس لپاره چې ما بیا امتحان ورکوي د ماته شل نمرې راکړې وې. نو زه هلته پوه شم که زه درېیم چانس امتحان ورکم او چپ پوه شم نو دی به ما د دې پوهنتون څخه وباسي.
کله کله د ځورونې دا لړۍ دومره اوږده شي چې تر دفاترو او ادارو هم لاره وکړي. 28 کلنه عایشه هغه څوک ده چې له پوهنتونه فارغه شوې خو د دندې ترسره کولو ته زړه نه ښه کوي. دا چې ولې له دندې او کاري چاپېریال لري په خپل بیراته وای
دی واخما پیوجی کی اپلای کړیو یو وظیفه د پاره، ما خپل ډیر شنم دی واخسو او بیا باتل انټرویو تیم شو وشتله. ما انټرویو دی شتیر سو خو د هغه چی رئیس الته چیرز ما اپلای کړیو، هغه ورځ ما ته ویل چې غواړم تاسو سره تنه خبرې وکم، یو موضوع د باتل تاسو سره شریک کړم. ما سید ول نه زبتا سره خبرې وکم، اما زه ته غی سره لاړم ویلم شنه ده ډیر بد خطر لرم، ډیر باندې بد تاثیر وکړم، نو ما نه ډیر بد خواهش شکو ما تی ویلی چکته لما سره په مینه خبری و که و نه پیجم و همیشه ما سره آزاد طبیعت و سی و نو بیا ویلی چکته کارم هیچ نو که تا کارم هیچ بکار نده نه تا تحصیل و آخو سمره لری، فقط تا نه دا خواهش لره ویلی که دا قبولی خو سیده کولی سی کار تا دیده ما ورکه، اما که نه قبولی کولی سی هم دا وصلار سی ضرور نده سی بلاری رشی.
پا کاری چاپیریال که تر طول مهمه مسئله داده چه ذهن دی آرام و سی او خپل کار پا سمتو گسر تا ورس. خو ځینې داسې ښځې هم شته چې په ادارو او دفاترو کې هم له ځورونو سره مخ کیږي او د کورنۍ د نوم او عزت لپاره غږ نشي پورته کولی. بصیره د ژوند له هغې بدې خاطرې یادونه کوي چې په پټولو سره یې له ډېرو ستونزو سره مخ شوه.
د شپې 12 بجې زنګ راوهله زنګونه، نو ما ورته وویل چې زنګونه مه وهه، یا به مې بلاک کوله، د بل شمیرې څخه به یې زنګ وهله چې یا کور پسې درځم. نو دا ټول مشکلات مې رئیس سره شریکه کړله او رئیس هم دا داس یو برخود وکړل چې یعنی زما د توقع نه بيخي جلاوه ما چرتل دا تقریبا یو کال کی نو هغه به ویل چې ولید یو کال مخ کی یعنی ونه ویل د خبره هغه د سیو خیال وکړل چې یعنی زما خپل د غختنه و چاغه یا زنګ را و یا مزایمت کی اوس شی اړی کی خراب شوی یا څه زی شکایت کوم یا کوم بل خبره ده نو یو کال مخ کی کوم ویل دا یو کال پوره به نه زوري دا ما د سی یعنی یو غلطه فکر به هم نه کېدل
د خځو او ماشومانو د زبرونی او ازیت د منې قانون په شپږشتمه ماده کې راغلی کچیر یو شخص د کار په ځای تعلیمی او تحصیلی مرکزونو یا روغتیایی مرکزونو کې د خځو او ماشومانو د زبرونی او ازیت مرتکب سي د محکمې لخوا له 10,000 تر 20,000 افغانیو پورې په نقدي جزا محکومیږي
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون نوی سروې هم خی چې د خزو پر وړاندې د زورونې شمیرې لوړې شوې دي د سروې چیرته او کله شوې ده د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی په اړه راتوي
په دې راپور کې د 1503 خزو سره مصاحبه شوې دي شپږتیا سلنه خزو ویل دي چې دوی د زورونې سره مخامخ شوې دي چې متاسفانه د دې زورونې لاملین د کورنۍ غړي دي دوستان دي همکاران دي استادان دی معلمین دی او همدارنګه د پولیس منصوبین هم د لامل په صفات په دې راپور کې بجندل شوی دی او راغلی دی
د دینی عالمانو په وینا د خزو زورونه ل اسلامي اړخ هم جواز نه لري او ناروا ګڼل شوی دی خو خزي وای کله چې دوی زورول شوی پولیسو نه یوازې ورسره مرسته نه کړي ان دوی هم زورول دي د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی او زورونی پیښمنی خو وای هغه چې دوی ته مراجعه کړی ده قضیه په جدي ډول څېړل شوې دي
کله چې یو متضرر کس مونږ ته مراجعه کوي او شکایت درج کوي مونږ په ټول توان سره هغه تعقیبو تورن کس حتمن پیدا کوو او نسوې او دغه قضیه ته رسیدنه کیږي او دوی ځواکونه په خدمت کې دي
د خزو چارو وزارت هم په دې برخه کې بنسټیز ګامونه اخیستل شي خو دا چې د خزو پر وړاندې د زورونی د مخنیوي د زورول شویو خزو د ستونزو د حل لپاره دغه وزارت څه کړي او راتلونکي پلانونه یې څه دي د خزو چارو وزارت د حقوقي ریاست سرونکي عبدالحکیم صحابه یې واورو
از طریق رسانه
موږ د رسنۍ ولرې د عامه پوهاوی غږیز او ویډیوي پیغامونه جوړ او نشر تسپارل دي په دې اړه سیمینارونه او ورکشاپونه مو په مرکز او ولایتو کې دوام لري د خزو او ماشومانو د زورونې د منې او د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قوانینو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوو هغه کسانو چې موږ ته مراجعه کړې ده د دوی قضیه سیړل شوی او نورې ادارو ته لیږدول شوی دي
خزې ولې زورول کېږي په اړه عام خلک څه وایي ځینو نظرونو ته بغوک شو
نوم عزیزه او د کابل د خاروستدین کې په دې کې خو د ما په نظر باندې په سلو کې شاید یو 40% خزې خپل ملامتي ځکه چې دوی خپل لباس ته فکر نه کوي کنه نه خپل حرکات ته فکر کوي د سینې وزدا زیات دي خبرو نه ده
زمانم محمد ګل ملاتړ خځې باید خپل غږ پورته کړي مسول ارګانونو ته وایي تر څو پورې د هغوی شکایت واورېدل شي تر څو چې دوی غلي ناست دي هیڅوک د دوی شکایت نه اوري
نوم مې بنفشه ده د مکریان اوسیدونکی یم اوس هزار ازیت هم چې دا عام شوی دی د پولیسو او د ښځو په بنسټونو باندې اوس موږ باور نه لرو ما هیڅکله شکایت نه دی کړی شکایت کوم چاته به
خو پښتنه د عدالت سره سره چې په افغانستان کې د خزو او ماشومانو د زورونې د مخنیوي قانون نافذ شوی ولی بیا هم د خزو زورول وضعیت دوام لري د دغې پدیدې پر وړاندې درېدل او چوپاتې کېدل څه پایلې او اغېزې درلودلی شي د همدې موضوع د لارو خانه کېدو لپاره زما همکاري فرشتې غني د خزو د حقونو یوې فعالې پښتنې دورانې سره مرکه کړې ده په ګډه به ورته غوږ شو
ولې دورانې ډیره سیاست مننه چې موږ ته وخت راکړ که چیرې تاسو وایي په افغانستان کې ولې خزي زورول کیږي
ډیره مننه که موږ وګورو په خواني وخت کې شزي تللې کار کوي خو هغه جلا وخت ولې یو وخت چینج سو ولې وشه په برکا کې ولې اوس شته د باندې وز ته دا ډیره جلا کې سم او دویمه مفتسړیان په کوم دغه کې مفکوره کې راغټیږي دوی ته شزه فقط یو په هيسه یو ابجیکټ کار مقصد یو ګلاس یو کپ د دا په نظر ته ګوري شزي ته د کم په نظر کتل کې په دې باندې زورول کیږي
که ښځې ته برابر په نظر کتل کېدی نو به نه ځورول کېدی.
څه فکر کوئ که دغه ستونزې ډېرې شي نو پایلې به یې څه وي؟
که نن زه وځورول کېږم، لس نورې پښتنې هم ځورول کېږي، لس نورې ګلالۍ هم ځورول کېږي، لس نورې فاطمه هم ځورول کېږي. دا رقم ټولې ښځې کور ته کښېني، دا ښځې چې راوتلې دا به ټولې کورو ته ځي بېرته. یو خو اواز پورته کول پکار دی، دویم یو بل سره درېدل پکار دی. ولې که یوه ښځه د بلې ښځې سره ودرېږي، بیا درېیمه ښځه څلورمه ښځه چې یو قوت سي، بیا سړیان نارینه د دوی اواز اوري. باید اواز اول ښځه پورته کړي د بلې ښځې لپاره.
ځینې بیا وایي دغه کومې ښځینه فعالانې چې دي او ښځینه بنسټونه چې دي د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي، دوی خپله دنده سمه سرته نه ده رسولې، یا کوم پیسې چې په دې برخه کې لګېدلي هغه سمې نه دي لګېدلي، نو ځکه اوس هم ځورونې دوام لري، تاوتریخوالی دوام لري.
د افغان ښځې دي هغه د خپل ځان څخه چې کښته ښځې دي هغه به د خپل کار کې نه پرېږدي. نو دا زموږ کوم فعالې مېرمنې پر دا خو د نورې ښځې حق لري چې د دوی لپاره کار وکړي. که دا کار ترسره سوی وای په حق په سمه ایمانداري باندې نن به موږ دلته نه وای. اما زه دا هم نه سم ویلی چې ټولې ښځې چې دي هغه کار نه کوي، ولې په موږ کې ډېرې فعالې شته چې ډېر په خواري باندې دا کار ترسره کوي. په موږ کې مندې شته، خوندې شته، دا کار یې ترسره کړی دي، مخته یې بوتلی دي او په هېڅ مرسته یې نه دي کړې، خپل د سره کړی.
د ښځو پر وړاندې دغه تاوتریخوالی او ځورونې څنګه له منځه وړلی شو؟
موږ په مشرق کې موږ جنگ لیدلی دی، جبر مې لیدلی دی، موږ ښځې په برکو کې لیدلی، موږ ښځې وهلی دي، ټکولی دي، درسو ته نه دي پرېږدلی. اما د دې حل دا دی او که مندې دي هغه د زامن، هغه زامن باید داسې روشن فکر را غټ کړي چې هغه په دا پوه سي چې ښځه محض ښځه نه ده، یو ګلاس یو کپ نه دی، ښځه چې ده زما برابره ده، زما خور زما برابره ده. که دا زوی د دا مفکوره سره غټ سي حتماً دا شي ته حل شته. اما د اوس لپاره چې اوس یې مخنیوی وسي، نو موږ دا کولی شو چې د ښځو خلکو ته د دا مابین کې دغه وشي چې د نه مطلب نه دی. نو دا چې په کوڅه کې روانې که څوک کم سړی پر دې باندې نارې وي یا اواز ورته کوي، او دا کولی شي چې پولیس ته ولاړ شي، زنګ ووي. دا د دا حق لري. دا باید په دا خبره چې ځکه درس ته ځم که یو څوک پر ما باندې تیزاب دغه کوي یا ما تنګوي، دا حق لري چې دا ورسي ادارو ته ووایي، خلکو په خبر کې. دا باید په دا خبرې که زه نجلۍ یم، زه حق لرم چې کوم سره کوم هلک یو د باندې یو دنده ترسره کوي، زه یې هم ترسره کوي. دا باید په خپلو حقوقو اول خبره شي.
که چېرې په اداراتو کې د دې غږ وانه اورېدل شي، څه وکړي؟
زه باید شاوخوا وګورم چې یو څوک دی شته چې زما اواز اوري. اما که بیا هم زه وګورم که څوک زما اواز نه اوري، که دا اداره نه وي بله اداره، بله اداره، بله اداره، ولې که دې نه کوي اواز نه کوي پورته، دا رقم لس نورې دي هغه په ولایتو کې دي، هغه په کلي کې دي، هغه هم اواز نه شي پورته کوي.
دا وا د نیمې نړۍ خپرونه چې فرشتي غني جوړه کړې وه او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. له دې وروسته به نو حق نه حق د کاندیدانو عکسونه ګورئ. که مو خوښیږي او که مو نه خوښیږي بس در باندې ګوري به یې، او که مو نه خوښیږي چې ځینې وګورئ تورې عینکې په سترګو کوي. د شاهرخ خان، عامر خان، سلمان خان، دلیپ کمار او امیتاب بچن غوندې اکتونه به کوي. څوک به له شا ګوري، څوک به له څنګه، او چا به هم سترګې پورته اسمان ته نیولې وي. ډېر اکتونه به یې وګورئ. ډېر خوځان د همدې لپاره کاندیدوي چې عکسونه او اکتونه یې خلک وویني. د خپرونې په پیل کې مو درې کنجه میز درته جوړ کړی. راځئ چې کارپوهان څه وایي. خوږو اوریدونکو سلام. نن مو درته بیا درې کنجه میز جوړ کړی دی چې دغه میز ته مو د انتخاباتو چارو کارپو ښاغلی مستو ګل صاحب، د سیاسي چارو کارپو اغلی پیروته برېښنایي، او د ډالرو د چارو ماهر انجینر صاحب سمندر خان راغوښتی چې ټولو ته ښه راغلاست وایم.
مننه مننه مهرباني.
ښه مستو ګل صاحب، ته خو د انتخاباتو د چارو کارپو یې، نو د راتلونکو انتخاباتو په حق له او د وسنیو کاندیدانو په حق له څه نظر لري؟
لومړی تا ته او بیا اوریدونکو د میز ګډونوالو او ټولو پو او ناپوه وادوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه.
انتخابات خو ګمان نه کوم چې ترسره بشي، خو زه له خوړلو یې تمه ښه ده، او که نور څه نه وي نو دا څو زره کاندیدان خو به ورته خوشحاله وي. همدارنګه به د مطبوعاتو کار هم جوړ وي، او د ډیرو کاندیدانو به په خپلو رنگا رنگ عکسونو امرمان پوره شي. او پاتې شوه د اوسنیو کاندیدانو خبره، نو ګمان کوم چې دا ځل به که دا خلک رښتیا کامیاب او پارلمان ته لاړ شي، نو له پارلمانه به سم د بوکسنګ، کامپو او تکواندو او نورو رزمی ورزشونو کلب جوړ وي، ځکه زیاتره لکان زی او د ټولو رزمی ورزشونو زده دي. پخوانی خو ښه وو، یا به یې د اوبو په بوتل سره ویشتل او یا به یې هم یوه نیمه سوک او څاپیړه وارول. اوسنی خو ټول د بروسلی او جکی چن شاګردان دي. په یوه ورځ کې به نه د پارلمان څوکۍ او میزونه جوړ پاتې وي او نه هم مایکونه او نور څه.
مننه مستو ګل صاحب. اوس به د سیاسي چارو کارپو اغلی پیروتې برېښنایي نه دا پوښتنه وکړو چې د هېواد سیاسي حالات کومې خواته روان دی او څه به پېښ شي؟
زه هم تاسې او نورو ته سلامونه وړاندې کوم، او د پوښتنې په هکله به دې ووایم چې د هېواد سیاسي حالات روان نه، بلکې ځای په ځای ولاړ دی، خو نظامي حالات یې کله دا خوا او کله آخوا ځي. همدا علت دی چې سیاست ته څوک سیاست نه وایي او ګمان کوي چې سیاست له منځه تللی دی، لکه د مجرمینو او خونړیو پیښو د څېړنو نتیجې چې له منځه تللي دي.
ګمان کوم له موضوع وتلې.
نه نه، له موضوع نه یم وتلې. ته د موضوع په مطرح کولو نه پوهېږې، خفه کېږه مه.
څنګه نه پوهېږم، باید څه مې ویلي وای؟
دا نو اوس زه نشم درښودلی، دا به دې باید مخکې زده کړې وای بیا راغلی وای.
اوریدونکو، اوس به د ډالرو چارو له ماهر انجینیر صاحب سمندر خان څخه دا پوښتنه وکړو چې ډالر مخ پورته روان دی او افغانۍ ښکته ځي، دا ولې؟
تاسې ټولو ته د سلام په وړاندې کولو سره باید ووایم چې ډالر ډالر دی. ډالر چې دی د کلدارې او د افغانۍ مشر ورور دی، او د مشر ورور په مقابل کې خویندې خوارانې څه کولی شي؟ کلدارې لږ لږ څڼې ښورولې، هغه یې مورلنډې کړې، بیا افغانۍ لمن اچوله، هغه یې مورلنډه کړه. اوس نو دواړه خویندې، که افغانۍ ده او که کلداره، د خپل مشر ورور ډالر لاسته ناستې دي.
اوس مو د لوی شورا تالار ته بیایو چې خبر شي نن د سې شي لپاره استراری جلسه جوړه کړې ده.
کرشید، دلت هم نه در سخه خلاصیگو
لگی تیاد کوا نجدید زپ دا مخواه لیوم
تو گوری چی دا غمش لیوانه کریم گرد را سخه تاویگی لکه زیارت بچه کوی
دا تا زیارت نکوی، دا توفدانه زیارت دی کوی، دا توفدانه بوی دا طول تالار پسر خیسته.
بیاقل بیاقل مغای گیگا، توفدانی می یوڑا اوس پا بوتل که نسوار تو کوم.
بوتل چیر تک دی؟
پا جیب کیا چو؟
بیا ما مغا خبر شوا.
اوف لیوانه هی دکرم، اوز بده زم خوش شما.
آخ دا کوم قماقل وو؟
زوم او بخه ما مچو تا و لگه دی
که نه نسواری؟ مش دی وها؟
نازم نازم، دلتا چه خبره دا بیا؟
رئیس صاحب، تالار تا بچان را غلی دی، نمو کار تا بریدی او نمو خبرو تا بونگ را بشی او دا دی پوز پدا سر بده کینی.
رئیس صاحب، دی نسواری جناب ز پخپل دوسیه پا دی مخ وو و حلم بانای مچ که.
رئیس صاحب، دای باید همدا اوس له تالار خارج او د داخلي اصول مطابق جزا ورکړل شي.
ځکه پرته له کومې ګناهی په میرمن لاس پورته کړی دی، په هغې میرمنې چې جنرال هم ترې ډارېږي، ځکه چې امنیتي مسؤلیت لري.
نو اوس د مچ قضیه وڅېړو که د تاسو د فزیکي برخورد؟
رئیس صاحب، لومړی د مچ قضیه وڅېړه، ځکه چې تر څو مچ په تالار کې وي ښایي نورې ستونزې هم راپورته شي.
رئیس صاحب، لومړی همدغه مچ باید ووژل شي، ځکه چې د ده د لاسه نږدې ټول تالار په جنګ اوښتی و.
سمه ده، که د ټولو خوښه وي نو رایه به پرې واچوو چې ودې وژل شي او که نه.
سعیده.
نو څوک چې وایي ودې وژل شي سور کارت، او که ونه وژل شي شین کارت پورته کړي. یو، دوه، څلور، دولس په مقابل د دریو کې باید ووژل شي.
رئیس صاحب، د رای ورکولو نصاب خو نه و پوره، دا صحیح شو؟
هو، مچ وړکی شی دی، نو پنځلس رایې هم کفایت کوي.
نو په څه ډول باید ووژل شي؟ په سري ډول که د مطبوعاتو په وړاندې؟
زه خو وایم چې جلسه د اضطراري او سري شي چې په دې هکله فیصله وکړو. مطبوعات بند کړئ. ښه، نو اوس ووایئ چې څه وکړو.
که د ما منئ نو مچ ماته په لاس راکړئ، زه یې د موچي په تار وژنم، ځکه د دې د لاسه نږدې د حقوقو بشر دفتر ته بلل شوی وم.
زه خو وایم چې مچ ملامت نه ده، ملامت موږ یو چې د مچ د خوښې شیان له ځان سره راوړو. مثلا د یوې له دسکو نه د کوفتې بوی راځي، د بلې له دسکو نه د چپسو برګر، داسې د توفدانۍ او جوراغ بویونه هم مچ حسوي چې تالار ته راننوځي. نو مچ دې په نرمۍ ونیول شي او د ښار د کثافاتو په یوه غر ډیران دې خوشې شي.
له مچ سره دې یو ځای توفدانۍ هم ټولې شي،
او د مچ له ایستلو وروسته دې د سکولونه هم وپلټل شي چې بویناک شیان نه وي پکې.
نو یو ځل خو راځئ مچ ونیسو، بیا به یې پاکله پرېکړه وکړو.
د امنیتي ګارد بشر دې ژر تر ژره مچ ونیسي او په یو امن بوتل کې دې واچوي. کله چې د جلسې نصاب پوره شو بیا به یې په هکله وروستۍ فیصله وکړو.
ویرېږم چې د مچ د وژلو په دوسیه کې هم فساد ونه شي او له مچ نه فیل جوړ نه کړي.
نه نه، دا قضیه زه په خپله تعقیبوم.
له تا نه هم ډار پکار ده.
ولې مو وخندل؟ څه خبره ده؟
تریاکوال صاحب وایي که مچ د محکمې په وخت کې والوت بیا به څه کوو؟
بل به راونیسو، څوک یې توپیر کولی شي؟
نو رئیس صاحب، ته وایې چې د دغې قضیې د څېړلو لپاره بودیجه هم پکار ده؟
دا ډېره پیچلې قضیه ده، دې ته ډېر